احمد شیبر یم سلامونه دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشته عباسی وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسی زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربه توب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس د سیشن بی پورز وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 9 کال عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 15 کال عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوه کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د غازو د خپلې دول عمل مړه شوې دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپل راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبری 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور لمخي د پیښه د دوشنبه مازیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسولینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیون افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خبر کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژه د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور ترڅنګ له 1.5 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدر منو په جوز د کون کو تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو جوز د کون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خو جوز د کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اون ټولګي لمړی لوستي. نو لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو جوز د کون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جوړ ګل لیست د کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم تاسو ټول درنه د کون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د دشت د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جوړ ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه لدرې می څخه پیل به تر لسمې صفحه پورې خوږه او قدرمنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه او قدرمنو زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو ستاسو زده کړو. راځو درنو خوږه زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنی ځمکه، رافیا معنی علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږه زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغه په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو کچې موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي اوسېږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي اوسېږو، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنه کوي، خو ژوند لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین یې هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولای شي په هغو سیمو کې دی، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکین یې هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دوی د ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دی څرنګه پر کوي، همیشه د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي، یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږه زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو، خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریل مریض نظام سیاري، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي، د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازې علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د مریض نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصان ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبيعي چاپريال ترمنځ متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالی زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه، شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د پخپله درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظم کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایی قطر یې د قطبي قطر په پرتله 21 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایی قطر د قطبي قطر په پرتله سره 21 متره اوږدوالی لري. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه ټیټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده، هغه خپل د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي. او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډیره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کشه او اقلیمي سیمې ولولو. چې استوا کشه څه ته وایي او د استوا کشه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کشه څه ته وایي. استوا کشه په خپل لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره په دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره واري د سپلې، تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه 23 درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واری دي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کیږي، چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کشه په حق له معلومات ول. د جدي کشه عموما د تلې لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې امود ولګېږي نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وري د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي امید لګیږي په امید ډول سره دغه وړانګې ورېدوي هم چنان درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق له لولو درنو خوږو زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتئ د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واری دي خو پر نورو ارز البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمیز موقعیت ولري پر دوغه صحو باندې همیشه پر دوغه ارز البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځل واریدیشه کله چې دوه دوه ځله اومود ولګیږي نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واریدې شي نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي تاسو کولای شئ په کتاب کې شکل ته متوجي اوسئ تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولای شئ یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمیز موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې اومود لګیږي د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي هم چې نن درنو خوژز د کونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړی او بدري سیمې دوه لومړی متعدد سیمې کوم سیمه ته ویل کیږي خوژو ګلالي د کونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمه ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه وي او نه هم هوا ډیره زیاته تودا اوسیږي نو دغه سیمه ته متعدد سیمه ویل کیږي او دا سیمه چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنس پرتی دي چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده او هم چې نن سړی او بدري سیمه چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منس کې هوا ډیره زیاته سړه وي چې دغه سیمه د بادر یا هم یخچالي سیمه په نامه سره یادیږي چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي نو خوشحال ګلالي زده کوونکو هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او د نن ورځې د لوست په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې اومود لګیږي دریم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي نور نو درنو ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدی هله من دې یو څه مزده کړی وي تر بل درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم د الله فمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هله وي احترامات مې قبول کړئ قدر منو ګل لیز کون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغ واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوښه زده کون کې برتر او غوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زده کون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زده کون کې له خپل زنو سره خپل کتاب چاو کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتاب چاو کې له زنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ راستا سو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه وپیژنې کتاب صفحه لدرې مینه پیل تشبې مې سپېپري همچنان که در منو کول لیست کون کوز مرساسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانی چې نن ورځ به مور تاسو په لوست ولولو عبارت دی. له لومړی د اروپا لوی وچو پیژنې، دوم د اروپا د طبيعي جغرافیه په حق له سپوهیر، دا هغه دوه مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مور تاسو په لوست ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر منو کول لیست کون کو د پرته وجو د کټ په هله یې ما هله د چې د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو کدر منو زکون کو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی مور تاسو د پالوی وچ او پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې درنو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچ په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچ په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په حق له معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو. درنو قدر منو زکونکو د اروپا لوی وچ جغرافیې موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچ له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په متدیره سیمه کې موقعیت لري. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانۍ سمندرګي دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګي دی، د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیز ته د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګي د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپوهیږو. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لوی او پراخې وچې سره نښته ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې ګڼي او همچنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لوی وچې کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو 22 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچیر تاسو په یاد به درنو زده کوونکو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل څلور اشاری یو ته رسیدلی، د دې تر څنګ درنو زده کوونکو څلور اشاری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلی. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته دي، او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو، د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچی ماتو ساحو ته متوجه اوسو، نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچه کې ننوتی دي، او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نمو، او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپل په دې تاسو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان دریمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویل شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په افنین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومدار توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپل نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غللی زده کونکو تر دې دمو پرې موږ او تاسو د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت او څلور هاي وو پیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچی د طبي جغرافي په حق له معلومات لسره ولو چې د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت څه ډول. خو جو غللی زده کونکو د اروپا لوی وچی که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي ای بیل بیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لوی وچی که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لوی وچی کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا زیاته ده او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د تر څنګ درنو غلالي زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې سوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یا هم یخه شوې ده او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کېږي، چې د انرژي څخه یې په صنعت کې استفاده کېږي او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کېږي، ځوانه اروپا ورته ویل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه باندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کېږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سره دي. او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کېږي یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول سوی دی. نو خو جواب لاله زده کوونکو تاسو کولی سئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دوغو په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې. همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې. د اروپا د لوی وچ پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2010 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په حقله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حقله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې د دغه پوښتنې څنګه حل کی، تاسو کولی سئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولی سئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زما راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله من دیم چې د ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله احترامات می قبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرغ واس بم ده نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستا. لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیست کون کی برات رو او جوړو صحت مند هو سی او د صحت چم به بم پتن می درنو کول لیست کون کو په دې ټولګي کې مرو تاسو د اورفا د لوی وچه په حق معلومات ول وستل او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاستر. نو نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لوی لوستي مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا کړه لیست کوونکو، په تېر ټولګي کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نو نن ورځ مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په حق له معلومات ولولو. خوشا کړه لیست کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر، یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 6 درجو او سویلي عرض البلدونو د 4 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو له لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپ وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لویه وچه چې ده په د اروپا په پرتله باندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لویه وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لویه وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد 100 لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا د لویې وچې څخه وروسته دریمه لویه وچه ګڼل کیږي، کوم چې دریمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو، د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند د سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپیر دا چې ده په خپل اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خو ژو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي، د دوی اعتداد چې دي پکې کې کم دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو د لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیس پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیس او د ساحل سره موازی پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیس کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکونکو د 1500 متر څخه ډېر لوړ والی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې دي درنو ځکونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو ځکونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو ځکونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمه نیولې ده. همدارنګه درنو ځکونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شته درنو ځکونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلړې ځکونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یې هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ ځکونکو، د افریقا په لویې وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ ځکونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیز ځمکې لري. درنو قدر من زکون کو دنیلسن د امپات برخه چې د پری برخه کې دنیلسن خپل منصب چې د مدیترانی سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا دلتا به جوړی کړی دی چې د دوغو دلتا او په واسطه سره دنیل د وادي رسو به خبره د دې حوزه په کارنه او د خلکو د بشری تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زکون کو د باران کچې شیده یا هم د اورش کچې شیده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکشي اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکشي اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له شپږ بیلګو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی، او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بډاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بډاس شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي. نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د افریقا د لیوچې د سیندونو په حق ډول وسته وسم بدلوس په دې برخه کې د پښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ ځکه وونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی پښتنه د افریقا لیوچې اړوند لاند معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نه درنو قدر مونږ ځکه وونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې زریږم، د لا پامان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول تشرف واس مایما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیست کون کو برات رو او چورو صحت مند او سجری د صحت چم بم پتن می قدر منو کول لیست کون کو زمر تاسو د نن رزګی لمړی لوست موضوع کانی چی نن بس بم تاسو لوست کول ولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ غوړلې چې کونکو د لوست په پیل بشبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ د کونکو نقشه کچېره موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه وایي کیږي، چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچېره تاسو د ټولو قدر مونږ د کونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ او خونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلې مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنی په نقشه پنکشه که مجرد تاسو کولی سو دزمی که در کوری اوجدوالی سور یا هم پلنوالی او لوروالی دوری سطحی چیچی سطحی و بکی دول سرد ورخیز بودی سطحی در حقی اوجدوالی او پلنوالی در طول مجرد تاسو در اومیکیاس در تاکولو پا وستا سر پا زنگور و نشسر مجرد تاسو کولی سو در نکشه در لاری سخه پیدا کو لهم دی مال سخه درونو زکون کو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهیدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیل بیل برخې د جغرافیه په ان کې ډیر زیات مهم دی او ډیر زیات ارزښت ور دی خو کسان چې په نقشې باندې پوهیږي هغه کولی سي د ځمکې په بیل بیل برخو په حق له معلومات لستر ترنوز د کون کو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ور باندې وپوهیږو عبارت دی له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرشی دی چلرم پخپل د نقشې میکیاس دی چې باید موږ تاسو ته معلومه وسیږي یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نقشه کوي د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیز ختیز دا ټول طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي اتم په خپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرشي د دوغه په حق له نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی کدر موږ زده کوون کو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې شوتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناشکونو د هغه د شودل لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کو کله چې چوکاټ جوړ کو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کښنه کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کښ وو سیږي ورسته باید د هغه په منځ کې نری نری کښ رسم کړو تر څو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیوا چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو نو په دې برخه کې باید د موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو څومره چې موږ تاسو دغه نموړی چوکات ښکلې او روشانه رسم کوو ښکلې او روشانه یې نقاشي کوو هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال جنوب ختیځ او دسته به دغه د جغرافي غوښتوالي ټول او سور سوریه هم عرض البلد چي دي یعنی چې دغه اوجدوال ته موږ تاسو ته په خپل درنو زده کوونکو ټول وایي او سور ته په خپل عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کښو او تیت رنګ باندې شدل کیږي چې د رنګ باید تیت واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کښی چې دغه کښی به په نقشه کې دی یو سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي هر رسم کې چې زیات لوړی برخې موجود وي هغه موږ تاسو د کانتور د کښو په واسطه سره پیژندلای شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولای شو او د هغه په واسطه سره پیدا کول شو او هم دغه کښی چې د لوړوالی له پلوه څخه د ځمکې جوړش موږ تاسو ته چشکی سرګند کوي او معلوموي بل هم د دې ترڅنګ د نقشې میکیاس دی د نقشې میکیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې میکیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو او هم چینان موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته میکیاس ویل کیږي چې میکیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د میکیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکی به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوښته کې په مخرج کې د ځمکه فاصله نوښته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکه فاصله ووسیږي، ورسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم، یو موږ او تاسو په صورت کې نوښته کو، پنځو زره موږ او تاسو په مخرج کې نوښته کو، نو دا به زموږ ستاسو مساوي سي 1.5 زره، نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلوموالی سو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنه زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو کدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي او اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کول سو، هغه څنګه کول سو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی سو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژورې لوړوالی د کښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو، یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پرشه کوو. هر کانتور کښه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پرشه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ تاسو ته پرشه کوي، په سرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرشه کولای سو، ولاړې وبه جنا سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغ کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي سرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې، غاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي، چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولای سو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی سو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو، چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی سو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو پېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل سو، خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده، موږ تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی سو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي، او دغه نقشو کې موږ تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپېژني، لکه موږ تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی سو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پېژندلی سو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای سو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي، او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی سو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي نقشه. د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی سو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي، د هغه یو برخه مو را تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه، او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور مو را تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم مو تاسو ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا مو تاسو څه پېژندلی سو. په دغو نقشو کې بیا مو تاسو د تګ راتګ ټولې لارې مو تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله مو تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مو تاسو ته په نښه کې. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس ته چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په ماشه وخت ولرئ.